نن شپې په خبرونو کې طالبانو ته د ملګرو ملتونو خبرداري. یوناما یو ځل بیا پر خپلو خزینه کارکوونکو د طالبانو بندیز غندله او خبرداري ورکړه چې د خپلو فعالیتونو پر دوام غور کوي. معترضین ملګري ملتونه د طالبانو سره په نرم چلند تورنوي. د اوکراین پر قانونو د روسي پوځیانو ولکه. روسان هڅه کوي چې د اوکراین پر قانونو خپل ولکه پراخه کړي، خو اوکراینیان د دې کار د مخنیوي هوډ لري او د قانونو د خوندیتوب لپاره لاس په کار شوي دي. او په امریکا کې له بې وزلو سره د بډایو مرستې. په واشنگتن ډي سي کې مسلمان سوداګر د بې سرپناه کسانو سره هر اونۍ مرسته او همکاري کوي. دوی وایي چې مسلمانان نه پرېږدي چې ګاونډیانې وږي وي.
السلام علیکم، مخامو په خیر. نن سیشنبه د اپریل د میاشتې 11 نیټه ده. تاسو دا زموږ نوري خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. ستاسو کوربه احمد شکیبیم. په دې خبرونه کې زموږ همکار سمیع الله جلال زید ملګرو ملتونو د تازه اعلامیې جزئیات شریکوي او د پروګرام لملما ادریس مومونزی سره د ملګرو ملتونو د ممکنه پریکړو پر پایلو بحث کوو. جلال زید صاحب او مومونزی صاحب، ډېر زیاته مننه. پروګرام د افغانستان په اړه په یو مهم مطلب پیلوم. افغانستان کې ملګرو ملتونو یو ځل بیا د طالب چارواکو هغه پریکړه په کلکه غندلې چې له مخې د یاد سازمان سره د افغان میرمنو پر کار بندیز لګیدل ده. یوناما د یو تازه اعلامیې په خپرولو سره لیکلي دا باید ور روښانه شي چې پر افغان ولس د دغه ناورین د هر ډول منفي پایلو پړه د طالبانو پر غاړه وي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبر نور جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلال عزیز څخه اخلم چې همدا اوس د کانګرس ماڼۍ له مخې نه پروګرام سره ملګری شوی دی. جلال عزیز صاحب، د یوناما د اعلامیې مهم ټکي څه دي؟
شکیب سلام تاسې او قدرمنو لیدونکو ته. یوناما دا ځل د طالبانو د وروستي اقدام په اړه نسبتا تند غبرګون ښودلی دی. یوناما ویلي دي چې هغوی په افغانستان کې د خپلو چارو په اړه څېړنه پیل کړې او دا څېړنه به د مې میاشتې تر 15 نیټې پورې ترسره شي. یوناما ویلي دي چې دوی په افغانستان کې خپلې سلام مشورې پیلوي، همدارنګه د چارو د تنظیم په مسله کار کوي او د هر ډول ممکنه پایلو لپاره د بیرنی طرحو په جوړېدو کار کوي. یوناما همدارنګه ویلي دي چې دوی به د ملګرو ملتونو د منشور په اساس له طالبانو سره په مختلفو برخو کې خپلو رغنده ښکیلتیاو او تعامل ته دوام ورکوي. اما یوناما په افغانستان کې خپلو ټولو ښځینه او نارینه کارکوونکو ته لارښوونه کړې چې دندو ته ولاړ نه شي، مګر زیاته کړې ده چې په دې اړه استثنا په پام کې نیول شوې ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما د سه شنبه په ورځ د ویلامي په خبرولو سره ویلي دي چې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو بندیز د ملګرو ملتونو د منشور په ګډون د نړیوالو قوانینو له مخې غیر قانوني دی او یاد سازمان نشي منلای.
د دغه بندیزونو لاره واکمن طالب چارواکي هڅه کوي ملګری ملتونه د تعال باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو او خدماتو د وړاندې کولو او د هغه نورمونو او اصول ترمنځ چې مونږه د ساتنې دنده لرو یو ډارونکو انتخاب وکي.
یوناما دا بندیز د هغو نه منونکو محدودیتونو دوام ګڼلې چې د 2023 کال په دسمبر میاشت کې پر غیر دولتي موسسو ولګول شو. یا سازمان د طالبانو د اقدام د خځو په وړاندې ښکارا تبعیض بولي او وایي طالبان په دې کار سره غواړي ژوند ژغورونکو مرستو ته د افغانانو د لاسرسي وړتیا وننګوي.
یوناما په افغانستان کې و ایسا سیاسي اداره ده، یو معتبر اداره، یوازینه معتبر اداره چې طالبان کړن لګنګدي ورزوي وڅاري او د هغه پر اساس خپل راپورونه اعلامي نړیوال ټولنې ته او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته واوروي چې به ملګرو ملتونو امنیت شورا او نړیواله ټولنه اجرایوي او عملي ګامونه د طالبانو پر وړاندې واخلي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما مشي روزا او تنبایو و د می میاشتې تر 15 نیټې پورې د عملیاتي چارو د بیاکتنې لړۍ پیل کړې ده. روغتیا سازمان وای چې هغه به د بشر دوستانه اصول او معیارونو سره خپل کارونو ته دوام ورکړي، خو تر ارزونو وروسته به هغه فعالیتونه ودروي چې په وړاندې خنډ وي. طالبانو تر اوسه د خپل وروستي پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې په غیر حکومتي سازمانونو کې د ښځو د کار د مخنیوي لامل د حجاب مسله یاده کړې وه. بلخوا په افغانستان کې د معترضو ښځو د غورځنګونو ائتلاف د ملګرو ملتونو په سازمان کلک انتقاد کړی چې نه دی توانېدلی په افغانستان کې د خپلو کارکوونکو له حقونو دفاع وکړي.
له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې له قید و شرط پرته تعامل او د طالبانو لخوا د افغانستان د خلکو د بشري حقونو د نقص په اړه د هغوی نرمښت او انعطاف ښودل د دې لامل شوي چې طالبان په لا زیاته زړورتیا او جرأت د افغانانو ځپلو ته دوام ورکړي.
د معترضو ښځو د غورځنګونو د ائتلاف په وینا ملګرو ملتونو د ښځو پر کار د طالبانو بندیز د وړاندوینې وړ وو او یونما د دې پریکړې پر ضد د دریدو پر ځای د افغانستان د خلکو د توقع خلاف انعطاف وښود.
اوس یونما یوازې د بشري مرستو او بشري مسایلو ته د رسیدلو د هر وزارت تر بریده را محدود شوی دفتر دی چې په وضعیت کې د مثبت بدلون کومه نښه د هغوی د کارونو په نتیجه کې نه ښکاري.
خود چارو یو شمیر شنون که بیا پا افغانستان که ده ملگرو ملتون و ده مرستند و اپلاوی یا یونماشتون پا بشری مرست و سر بیره ده نره یا طالبان و ترمز ده تعمل لپاره گته ور بولی.
ده یوین موجودیت به هر یه مملکت که همه غشانت ده لکه سنگه چه افه مملکت ده ملگرو ملتون و عضویت خواری. نو دلته دا زمونږ لپاره یو 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 ډیر هم هغه د فرصت دی چې موږ ملګری ملتونه په افغانستان کې فعال وینو او د دوی په ذریعه باندې د بشري همکاریو پروسه مخکې ځي او همداراز په سیاسي توګه باندې د دوی سره تماس نیول کیږي.
طالبان په داسې حال کې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو بندیز لګوي چې یادې ډلې واک ته له رسېدو وروسته د ژوند په نورو چارو کې هم پر افغان میرمنو محدودیتونه وضع کړي دي.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په دوام سیګار یا د افغانستان په بیارغونه د متحد ایالاتونو ځانګړي مفتش یا سیګار د ګالوب د 2022 کال د سروې په استناد ویلي چې په افغانستان کې ښځو ته درناوی کم شوی دی. او ښځو چې ویل دوی سره په ښه چلند او درناوی کېږي، په 2021 کال کې دوی ته د درناوي کچه یو سلنه وه، خو دغه کچه په 2022 کال کې دوله سلنې ته راټیټه شوې ده. شکیب جان
ډېره زیاته مننه کوم. جلزه صاحب بخیر اوسئ. د همدې خبر په دوام د سیاسي چارو لشنونکي ادریس مامونزی سره خبرې کوم. د په ملګرو ملتونو کې د کار تجربه هم لري. مامونزی صاحب سلامونه، جوړ په خیر، پروګرام ته په خیر راغلی. ما سره همدا اوس د یونما اعلامیه پرته ده. دوی وایي چې د طالبانو بندیز دوی له یو بد انتخاب سره مخامخ کړي دي، یا به دوی له افغانانو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکوي او یا هم به خپل منشور ته ژمن پاتې کیږي. ستاسو په نظر ملګري ملتونه به څه انتخاب لري؟ کوم یو به انتخاب وي په دې دواړو کې؟
السلام علیکم شکیب صاحب. د رښتیا چې اوس بیا هغه صورتحال دی لکه چې مخکې د طالبانو په اولنۍ دوره کې هم ملل متحد دغه شانت یو مشکل سره مخ و، او په هغه وخت کې د افغانستان کې چې د ملل متحد څونه پروګرامونه ټول اسلام آباد ته منتقل شوي وو، بیا د هغه ځایه فعالیت کېدو او دلته یو کوټي دفترونه پاتې شوي وو. نو داوودزی صاحب مخکې ورځو کې په خپله پاڼه باندې یو په دې باره کې یو تفصیلي معلومات ورکړی وو چې مخکې څنګه چل شوی وو، ځکه دی په خپله په هغه وخت کې په د افغانستان په پروګرام کې کار کوو او د طالبانو سره په تماس کې وو د ملتونو په حساب باندې. نو زما که دوی په خپله هغه کې نرمي رانولي، نو ملګري ملتونه شاید مجبور شي چې کوم ګاونډي هیوادونو ته خپل عملیات دفترونه
وخت کم دی. اجازه راکړئ چې نورې پوښتنې هم مطرح کړو او هیله کوم چې لنډ ځوابونه راته راکړئ. ملګرو ملتونو دا خبرداری هم ورکړی دی چې دغه بندیز پایلې او عواقب به د طالبانو په غاړه وي. آیا طالبان پوهیږي چې د ملګرو ملتونو په نشتون کې په دغه ولس باندې څه راځي؟ همدا اوس خلک له لوږې او له نورو ستونزو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. که د ملګرو ملتونو مرستې نه وي، هیواد بل څه له غږ برخلیک سره مخامخ شي.
حتمان پویږي خدای یعنی پخپله باندې کتا سو اوریدلیو د کوړه خټک د محتمم وخت یو کلیپ خورشوي او شاید اوس هم موجود وي چې هغه ویلی چې طالبان دا کار د رخپل رسمیت پیژندنې د پاره یو قسم پلمه جوړای. نو دا ډیر ماته واجب ښکاری چې د خپل ملت زورونه صرف په دې په حد خاطر باندې چې بعضی سیاسي فواید ترلاسه کړي دا یو ډیر ماته ظالمانه اقدام ښکاري. دوی حتما د دې په نتایجو پوهیږي او دوی ته معلومه ده چې دینه څه شی جوړېدای شي. خو سړی د امکان نه لري چې تجزیه کړي چې آخر ولې دوی دا کار.
خو عجیبه هم همدا ده چې که د نجونو د زده کړو مسله مطرح کیږي همدا خبره ورسره غبرګه شي چې طالبان د رسمیت پیژندلو هڅه کوي. اوس د یونما د وټلو او یا د فعالیت د ادامې بحث راپورته شوی بیا هم همدغه تحلیل کیږي. جالبه په دې کې دا ده چې طالبان چوپتیا غوره کړي. دغه سی یو مهمه مسله چې د ملګرو ملتونو د پاتې کېدو او یا نه پاتې کېدو خبره کیږي. په دې برخه کې ولې طالبان خپل دریز نه روښانه کوي؟
من باید په دې خبره باندې ځان پوه کړم چې طالبان د ډیر وخت نه په جنگ کې راغلي او استخباراتي کړیو سره د دوی تعلقات ډیر زیات دي او کله چې کوم داسې کار کوي هغه یو استخباراتي جنبه لري او استخباراتي شي نه تزیه کول هغه مشکل وي. دوی به هم څه هدف ترلاسه کول غواړي داسې خو نه ده چې دوی بیخي یا سرتنبګي کوي. څه مقصد به ترلاسه وي خو هغه مقصد واضح کول فقط یو نظر کې دی چې خو کوم ثبوت په بنا باندې نشي ویلای چې د دوی د نت شې لاسته راوړنه واړي. یعنی جنجال
تاسو پوهیږئ چې د نړیوال ټولنې په پرتله طالبان نړیوال ټولنې ته ډیره زیاته اړتیا لري. همدا اوس نړیوال ټولنه طالبانو ته په ونی کې 30 میلیون ډالر لګي. کملګری ملتونه په افغانستان کې نیوي فکر کوي چې نړیوال ټولنه د بیا دغه پیسې ولېږي او په افغانستان کې د اقتصادي نورین مخاوني ول شي.
دغه ټولې پیسې بیا نشي راتللی ځکه چې ملګری ملتونه او نور بین المللي تنظیمونه د افغانستان نوځي هغوی به خپل پرسونل هم وباسي. دغه پیسې چې راتللې یو خو ځینې د اپریشنل کاسټ و چې خلکو ته د خلکو سره د مرستو لپاره او په عین حال کې بعضې معاشات و د پرسونل پرسونل چې وځي معاشات به دوی هغوی ته په هغه ځای کې ورکول کېږي چېرته چې هغوی میشته وي. نو دا به یو نوره ضربه د افغانستان اقتصاد ته رسوي. ټولې پیسې شاید یو جزوي پیسې افغانستان ته راشي خو ټولې به نه وي.
راځو په پای کې د معترضینو نیوکو ته. معترضین وایي چې ملګري ملت یا په مجموع کې سیاسي دفتر یونما له طالبانو سره نرم چلن کوي او دغه نرم چلن له کابل طالبان عام ولسپی دا د معترضینو ادعا ده. فکر کوي چې یونما له طالبانو سره په تیر نو نسو میاشتو کې نرم چلن کړه؟
موږ باید په نظر کې ولرو چې د یونما د افغانستان کې د ملګرو ملتونو نمائندګي کوي او دوی هغه منډیټ چې د امنیت شورا ورته ورکړی دی هغه پلی کوي. نو تر څو پورې چې نړۍ د طالبانو سره په نرم سلوک باندې روان وي ملګري ملتونه به هماغه پالیسي تعقیبوي کوم چې د دوی ته په منډیټ کې ورکړل شوی دی. دوی منډیټ تر اوسه پورې هغه د بشري مرستو تر حده پورې محدود شوی دی او تر صحه د کوریا غوی بازشان چې نظارت کوي هغه سیکرټری جنرال ته راپور ورکړي. نو زه فکر نه کوم چې دوی سره کوم داسې میکانیزم شته چې هغه په دې باندې مجبور کړي چې د دې خبرې ومني.
ادریس مامون زاسب ډېر ډېر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخستم. خاورسته استوړم تاکل شوی چې د افغانستان په اړه څلور مغونډه د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د اپریل په 14 نیټه د ازبکستان په سمرقند ښار کې ترسره شي. د روسیې تاس خبری آژانس وایي د دې غونډې مشري به د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف کوي.
په پام کې چې د اپریل په 14 د ازبکستان سمرقند کې د افغانستان د گاونډي هیوادونو چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او روسي د بهرنیو چارو د وزیرانو څلورم کانفرنس جوړ شي. د روسي تاس خبری آژانس پر راپور کې ویلي چې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مشرۍ روسي پلاوی به په دې کانفرنس کې ګډون وکړي او د افغانستان په سیاسي وضعیت به بحث وشي.
د دې هیوادونو لوی خطر چې دوی احساسوي هغه دا دی چې کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو په موازاتو کې دغه نورې نور گروپونه و سوال گروپونه رشتو کی ترقی وکي او قوت پیدا کی چې دا وي مهارول بیا نه د طالبانو په وسی او نه بیا بل د سکووي چې دغه مهار کی
ویل کیږي چې د سمرقند په غونډه کې به افغانستان کې روان انساني ټولنیز او اقتصادي وضعیت په اړه هم بحث او ارزونه وشي.
اصلی نگرانی یا ډیره بریدا نگرانی د همسایګانو د تروریزم د لا زیاتېدو په تړاو ده، او داسې د مخدره موادو د لا زیاتېدو او د هغې د دوران په اړه هم دی. دا دغه دوه اصلي ټکي د دغه غونډې په اجنډا کې هم رانغښتي دي.
په دې غونډه کې د طالبان د ګډون په اړه څه نه دي ویل شوي. موږ هڅه وکړه چې د طالبان نظر هم واخلو خو بریالي نه شو.
اصلا خو طالبانو ته همسایه ملکونه نړیوال د تروریستي ډلې په سترګه ګوري، او همسایه ملکونه او نړیوال تلاش کوي چې دوی په رسمیت ونه پیژني او تر څنګ یې مګر یو روابط ایجاد کړي.
یو شمېر څېړونکي وایي ځینې هیوادونه لا هم اندېښمن دي چې د ترهګر له خوا د افغانستان خاوره د هغوی په وړاندې ونه کارول شي.
یو نیم کال کې د افغانستان زمکه څخه کمداد او ازبکستان په خلاف وزل استعمال شوی دی. د داعش طرف نه وزل اٹیکس شوی دی، اگر چې هغه میزایل اٹیکس په څه نقصان نه کړی ازبکستان کې، هغه سرحدي علاقو کې شوی وو، په افغانستان زمکه کې شوی وو، خو کتا سو دا وړي دا په طالبانو باندې د بددمادي اظهار دی.
د دې ټولو مسایلو په اړه طالبان تازه څه نه ویلي، خو د طالبان د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ایوی بهرنی رسنی سره په مرکه کې ویل چې دوی له ټولو گاونډیانو سره ښه اړیکه غواړي.
چې موږ یو متوازن سیاست په مخ وړو. موږ نه غواړو چې افغانستان د نړۍ د قوتونو د مقابلې د منفي مقابلې ډګر شي.
پر افغانستان د طالبان د بیا واکمنېدو لږ تر لږه شل میاشتې وروسته لا هم نړۍ طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
په سیمه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د پاکستان په کراچۍ ښار کې دوه میاشتې وړاندې د 1500 نه زیات افغان کډوال زنداني شوي وو. په پاکستان کې د دغه ادارې وایان قیصر افریده وایي د دوی په هڅو ډېر شمېر زنداني افغانان خوشې شوي دي. نوموړی وایي اداره د پاکستان چلن غندلی غوښتنه یې ورنه کړې چې د کډوالو لپاره تګلاره جوړه کړي. افریدی سره شاهناز نفیس ځانګړې مرکه کړې او لمړی ترې پوښتلی چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو څومره افغانانو پاکستان ته کډه کړې ده.
په اخیره کې د پاکستان حکومت نه او د افغان کډوالو نه چې پاکستان کې موجود دي هغه نستاسو غوښتنه چې راوستله.
وختره خو مدا ده چې اوس کوم ماجی څنګه وي د حکومت شمیري په مطابق څه شپږ لکه خلک دلته کې نو دی حواله سره موږ ډیر زیات فکرمند یو، او موږ دا وایو چې پاکستان په دی حواله سره یو پالیسی واضح کړي. ځکه چې اوس په پاکستان حکومت دی حواله سره هیڅ پالیسی واضح کړی نه، نو باید چې پاکستان خپله پالیسی واضح کړي او داسې سټیپس واخلي زمون سره موږ سپورټ ته پاره تیار یو حکومت چې دا چې کوم خلک دي د کوم ژوند کې چې باید چې موږ سپورټ کوي شي دلته. او افغان کډوال خو ظاهر ده چې کوم دلته کې د شورونو شي دا وی د پاره موږ هم دا غوښتي خواسته چې خپل بچو ته تعلیم ورکړي، د امپاور کړي شي چې وي په خپل پودري او یو خپل یو کلیدی کردار کدلته اوسېږي هم ادا کړي او کنه کا افغانستان ته بیرته ځي کله چې کله وي په خپلې خوښې ځي، نو هلته هم خپل یو کلیدی کردار ادا کړي. نو غوښتنه زما د کډوالو دا ده چې خپل سکلز په تعلیم باندې توجه وکړي.
د دغه مرکې بشپړه بڼه د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې مه هیروئ. په خبر پښتونخوا او بلوچستان کې پښتانه ملتپال ګوندونه د پښتنو د حقونو لپاره لکلونو را پدې خوا مبارزه کوي، خو د دغو ګوندونو مبارزه جلا جلا او تر اوسه کله هم د یو چترلاندې سره متحد شوی نه دی. شنون کې وایي تر هغه چې پښتون ملتپال ګوندونه سره یو نشي او د پښتنو د ستونزو د حل لپاره ځوانانو ته وخت ورنکړل شي، پښتانه به خپل حقونه ترلاسه نه کړي. زموږ همکار مسکا صفوي په دې اړه یو رپورټ لري.
په پاکستان کې پښتانه ملت پال ګوندونه لډیر مدیرای سي د پښتنو د حق پورته کولو او د دوی د حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. خود دې سره چې پښتانه په خپل سیمو کې طبي وسایل لري او لوی شمېر نفوس یې لوستي دي، دوی بیا هم له اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخ دي. شنو کې وای چې د پښتنو د ستونزو د نه حل کېدو لامل د پښتنو د ملت پال ګوندونو سانزاني ده.
پښتانه په یو شی باندې اتفاق کړی دي چې موږ به اتفاق نه کوو. که په پښتنو کې د اتفاق کولو ماده وار دوی کې دا طاقت وو، په دوی کې دا جرأت وو، په دوی کې دا پوهه وه، نو نن د دنیا یو طاقت هم دوی مخنه لیدله، ځکه چې په پښتونخوا کې خط تکړه تکړه خلک شته، پکې پوهان پکې شته، ټول پڑھا لیکه خلک دي، پی ایچ ڈی سکالران پکې شته، ایم فیل سټوډنټان نوې کول چې څومره دي د پښتونخوا اپ دغه سیاسي ګوندونو کې بیزی شوی دی، انگیج دی، خو په یو پلیټ فارم باندې دوی ناراضي.
شنون کې د پښتنو په سیمه کې د ترهګرۍ او ور سره د پخوانیو سیاستوالو له لوري د پښتنو پر سیاست حاکمیت د پښتنو ملت پال ګوندونو د ویش لاملونه غني. شنون کې په دې باور دي چې ځوان کول له زړو سیاستوالو څخه ستړي او نوې مشرتابه غواړي.
پښتنو حکومت لیډرشپ ته د هغه تقسیمیدن بنیاد مونږ په د ګرځوي شو چې یو خو د دلته کې ترخګری حکومت ده، خو بل طرف ته ترخګری سرا سرا کوم ګورو د لیډرشپ حکومت دا ځان کې توام هم نه پیدا کوي، دا نوې کل تلار نور کوي. نو هغه پارټیانې په د کې یا خو د طالبانو په ضد ولاړې وي او هغه طالبانو مخنه ماز نه جوړلې، یا د ریاست پالیسیانو سرا سرا هغه ځان نوې نکړلو او هغه نوې کل ته اجازت ور نکړلو، هغه پارټیانې هم تر ماز نه ځي. او د اجزي سه پارټي په دې کې لوې یو مثال دا س کم ځوانان غواړي س دغه ترجمانی دي زور خیالات سره ونشي بلکې نوي خیالات تراشي.
د قومي سملې پخوانی غړی بشرا ګوهر هم د پښتنو د ستونزو د حل لار د پښتون ملت پالګوندونو په یو موټی کې دوکې ګوري. وای دی یو ګډ سیاسي دریز درلودل او د پښتنو ګوندونو ترمنځ یووالی د حل یوازنی لار ده.
سیاست کې اختلاف رائے اومي، سیاسي اختلاف اومي، د قومي خو په یو پوینټ اجنډا باندې ټول یو ځای کې دي او په کار دي چې یو ځای شي، ځکه چې دې وخت دې پښتونخوا خاورې باندې بیا یو یرغل شوی دی، دغه شوی دی چې ټول را یو ځای شي، نو الله به موږ خپل ریډ لاینز ومخوي او به وایي چې بس دا انف از انف.
د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ایالتي اسامبلیو او د پاکستان د استازو په جرګه او قومي اسامبلی کې د تیرو ټاکنو په پایله کې د پښتنو ملت پالو ګوندونو استازیتوب د پخوا په پرتله کم شوی دی. اټکل دا دی چې که د پښتنو ملت پالو ګوندونه خپل منځي کې دریز ونه نیسي، د پښتنو په سیمو کې به نه یوازې یو ځل بیا د ناامنۍ اور بل شي، بلکې پر روانو ټاکنو کې به له سترو ننګونو سره مخ شي. موسکا ساپای، امریکا غږ، پېښور.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د امخره غلاس په نورو لندن نړیوالو خبرونو کې د جنوبي کوریا چارواکي وایي چې دوی د امریکا د استخباراتي معلوماتو د افشا کېدو د پایلو پر کابو کولو کار پیل کړی دی. د دغه واد د ملي امنیت شورا سلاکار ویلي چې د جنوبي کوریا د دفاع وزیر له خپل امریکایي سیال سره غږیدل دی. د امریکا د دفاع وزارت د دوشنبې په ورځ ویل چې د متحده ایالاتونو د حساسو اسنادو افشا کېدل چې اکثریت یې د اوکراین د جګړې په اړه دي، د امریکا ملي امنیت ډېر جدي خطر پیښوي. د امریکا د عدلي وزارت د اسنادو د افشا کېدو په اړه پلټنه کوي. د سرکاري چیپ د اسنادو کې د اوکراین د جګړې ترڅنګ د جنوبي کوریا په شمول د متحده ایالاتونو د متحدینو په اړه هم معلومات شامل دي. د ورستیو ورځو کې سلګونه دا ډول اسناد په ټلګرام، ټویټر او ځینو نورو ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دي. امریکا او فلیپین د سه‌شنبه په ورځ تر ټولو پراخ پوځي تمرینات پیل کړي دي څو د ملګرو په څیر په دغه حوزه کې د چین د پرمختیا او مخه ډپ کړي د اوګه په اوګه تر سرلیک لاندې په دې تمریناتو کې څه کم 18,000 پوځیان برخه لري دا لومړی ځل د لومړي ځل لپاره به د دواړو هیوادونو پوځیان په جنوبي چین سمندر کې مانوري ترسره کړي چین دغه حوزه خپل خاوره ګڼي ټاکل شوی چې دغه تمرینات د اپریل میاشتې تر 28 نیټې پورې دوام ومومي فلیپین او امریکا هوکړه کړې چې په 2023 کال کې یو لړ پوځي تمرینات سرته رسوي د امریکا د اګلی وزارت وایي چې یو ایرانی ول اصل امریکایي خزه د یو بل ایرانی ول اصل امریکایي خزه مسیح علی نجات د تختول لپاره د مالی امکاناتو د برابرولو په تور په څلور کال زندان محکومه شوې ده په کالیفورنیا کې مشته نیلوفر بهادری د دسمبر په میاشت کې په څو ټولو محکومه شوې ده په دې کې د امریکا د بندیزونو ماتول او ایران ته د مرستو رسول هم شامل دي مسیح علی نجات د حجاب د قراراتو په شمول د ایران پر حکومت ولې کلک نیو وکړي کوي ایرانی چارواکو د میرمن علی نجات د تختولو په دیسه کې لاس لرل رد کړی دي پر اوکراین د روسیې د يرغل په دویم کال اوس هم روسی جنگیالي د خارګوټو نیولو ته دوام ورکوي او هڅه کوي چې د خپل د گاونډي هواد نورې برخې هم تر خپل ولکې لاندې راولي دا په تاسو حال کې د چې د اروپا پولیسو چیرما د اوکراین په سرحد کې وټمی بټي د روسانو په کنټرول کې ده او اوکراینیان د برېښنا د نشټون له کبله اندېښنه لري
د اوکراین دوه ټانکونه د زاپوریژیا د سیمې په سویل ختیځ کې د بریدونو لپاره تمرینونه کوي دا ټانکونه د ټانک زیت راکټونه په داسې حال کې له ځان سره انتقالوي چې ګمان کیږي د پسرلي پراتک سره به په سیمه کې د روسي ځواکونو لخوا د سخت عملیاتو د ډېرې د لوګمان کیږي د اټومي انرژي نړیواله ادارې د روسیې او اوکراین د دواړو هیوادونو له ځواکونو څخه غوښتنه کوي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ ته نږدې جګړه ونه کړي دا پور پاک تر ټولو لوی او د اوکراین د انرژي ارزکونکو اټومي بټۍ لري چې د یو کال څخه زیات وخت کیږي چې روسي ځواکونه نیولې ده د جګړې پر مهال د روسي ځواکونو لخوا د زاپوریژیا د نیولو په جریان کې اوکراین اوس په دې هڅه کې دی چې له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه وکولای شي چې هیواد روښانه وساتي او د اټومي بټیو ته پوځیان ونه رسیږي د نیپرو په سیمه کې د ډبرو سکرو کان کې دونکو ته ویل شوې دي چې د جګړې د مخه اوس ډېر کیندنی وکړي
نن ورځ د هیواد د انرژي خپلواکي ډېره مهمه او لومړیتوبونه ښه راځي ځکه چې د زاپوریژیا د اټومي برېښنا بټۍ له کنټرول څخه په وتلې سیمه کې ده په اوسني وخت کې د اوکراین د سکرو د کان کیندنه د هیواد د انرژي خپلواکي ده
د ځمکې تر سطح لاندې جګړه هم په عملیاتو باندې سخت اغیز کوي کله چې برېښنا نه وي کان کیندونکي هم نشي کولای چې کار وکړي دوی وایي چې د لفټونو چلولو لپاره د جنراتورونو سیستم د رامنځته کولو لپاره ستونزې شته دي او جګړه په مستقیمه توګه د هغوی په کار باندې تاثیر کوي ځکه چې شاوخوا 450 تنه د قانونو کارکونکو د جګړې لومړی لیکه ته تللی دي
موږ هڅه کوو چې د ماین کیندنو نه بهر په هیڅ شي فکر ونه کړو موږ په مسکا سره کار کوو او په بل شي باندې فکر نه کوو کله چې دا کار پرېږدو نو بیا سرساتنه او بل ډول ژوند پیل کیږي هر څه متفاوت وي
د زاپوریژیا اټومي برېښنا بټۍ په وروستي ځل د سپتمبر په میاشت کې برېښنا تولید کړي مخې له دې نه چې خپل شپږ ریکټرونه غیر فعال شي او له فعالیت څخه وغورځيږي د آی ای 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 مشر رافائل ګروسی په وینا د برېښنا د مزدوري مایه قطع شوې دي ګروسی په دې وروستي وختونو کې له دې کارخانې څخه لیدنه وکړه او هغه وایي چې د هغه هدف د تاسیساتو نه ساتنه ده خو هغه زیاته کړې ده چې تر اوسه پورې په زاپوریژیا کې هر څه ممکن دي د بهرنیو بریدونو څخه نیولې تر دننه کورنۍ تخریب پورې غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن
پښتو خبری خبرونه همدلته پایترسیږي د نن ورځې مطالب د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي او کغوړی شي د خبرونو متن ولولې د امریکا غا پښتو وی پاره ته ورتلای شي چې پاتې ده پښتو وی ټکا کوم پوسو شی بو کې دری خبری خبرونه پیلېږي چې قربانې لینا روزبه ده. لینا جانې سلامونه، مهرباني تاسو په پروګرام کې څه مطلب لرئ؟
بله، با سلام به شما و بیننده های محترم. بخش برنامه، البته بخش دری برنامه این ساعت هم تا لحظات دیگه آغاز میشه. واکنش بسیار جدی ملل متحد به تصمیم طالبان در قبال ممنوعیت کار زنان در ادارات سازمان در افغانستان در صدر اخبار قرار داره. با ما باشین.